دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې په پاکستان کې د عیسوي ښځې د مرګ سزا په اړه د عدالت پریکړه، په پیښور کې د کاروباریانو غونډه، د حقانی شبکې د مهم غړي نیولو، پر دې ډلې د اثراتو، په پاکستان کې د ایبولا ناروغۍ پر ضد اقدامات، او د هندو پاکستان اړیکو په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې به د دې مهال خبرونه وړاندې کړم. پاکستان یو اعلی عدالت د اسلام د سپکاوي په تور د یوې عیسوي ښځې د مرګ سزا برقرار ساتلې ده. د خیبر پختونخوا کاروباریان وایي د ناامنۍ له کبله شاوخوا 15% کاروباریان د پاکستان نورو برخو ته انتقال شوي دي، او د ملګرو ملتونو مشر د شام په کوبانی کې د عامه وژنې د مخنیوي غټ کړی دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان کې یو عدالت د اسلام د سپکاوي په تور د بندي ښځې آسیه بیبي د مرګ سزا برقراره ساتلې ده. تېر ورځ د آسیه بیبي وکیل رسنیو ته وویل لاهور های کورټ د سزا پریکړې پر ضد د دوی غوښتنلیک رد کړ. د ویل اوس به سپریم کورټ ته اپیل کوي. د 15 بچو مور آسیه بیبي په 2009 زیږدیز کال کې له یوې مسلمانې ښځې سره د لفظي شخړې پر مهال د اسلام پیغمبر د سپکاوي په تور نیول شوې وه. له 2010 زیږدیز کال راهیسې نوموړې د مرګ په خونه کې بندي ده. په نړیواله توګه په پاکستان کې د اسلام یا پیغمبر د سپکاوي پر جنایي قانون تنقید کیږي. د مجازاتو په قانون کې د پیغمبر یا اسلام د سپکاوي ماده یا دفعه په 1980 زیږدیز لسیزې کې شامل کړل شوې وي. د حقونو فعالان پر پاکستان ټینګار کوي چې دا قانون دې ختم کړي، ځکه چې د دوی په اند له دې قانونه په شخصي لانجو کې ګټه اخیستل کیږي. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونو او صنعتونو اتحادیې چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز مشران وایي د ناامنۍ له کبله له صوبې څخه شاوخوا 15% کاروباریان د پاکستان نورو برخو ته انتقال شوي دي. تېره ورځ په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال د چیمبر نوي مشر فواد اسحاق نوي کاروباري پالیسي اعلان کړه. له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د سوداګرۍ خونو او صنعتونو اتحادیې مرستیال مشر عروج احمد انصاري وویل د ناامنۍ له کبله ډېر کاروباریان له پېښوره د پاکستان نورو سیمو ته تللي دي.
اس اریو سرمایہ کار چې ځان لا خپل دغه گاډ ساتلې دي، تاسو ته کې دې چې یادې دوه میاشتې مخکې هم یو زموږ صنعتکار زوی اوچت کړو، ماغه اوس پلاننګ کوي لګیا دی چې هی وانټ ټو موو هیز سیلف. پکار دا دی چې زموږ د دې خار کې زموږ د صوبې کې لګ سیکورټی میئرز برابر شي چې خلک چې دي مطمئن وي. اباؤټ 32-35% ډیفینیټلی موومنٹ شوی دی.
کاروباریانو او صنعتکارانو له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې له دوی سره د مرسته وکړي او دا چې د دوی د تحفظ لپاره د هم ګامونه واخلي. د خیبر پختونخوا حکومت د کاروباریانو د سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین حکومتي چارواکو ته ویلي دي چې د شمالي وزیرستان کډوالو خپلو کلیو ته ژر او په باعزته ډول د ستنېدو هڅې وکړي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې په قبایلي سیمو کې د پرمختیايي کارونو د ارزونې د یوې غونډې پر مهال وکړه. د ممنون حسین له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې راغلي نوموړي پر اړونده چارواکو غږ وکړ چې په شمالي وزیرستان کې په ګړندي ډول د بیا ودانۍ کارونه ترسره کړي. بیان زیاتوي د لوړپوړو چارواکو په غونډه کې په قبایلي سیمو کې د پولیو ناروغۍ پر ضد د اقداماتو په اړه هم خبرې وشوې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. هند وایي ښایي د افغانستان نوی حکومت وتوانیږي چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد لا پیاوړې مبارزه وکړي. تېره ورځ د هند وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي نریندر مودي او د ملي یووالي حکومت له اجرایوي مشر عبدالله عبدالله سره په ټلیفون خبرې وکړې. مودي عبدالله ته د نوې دندې مبارکي وویله او ډاډ یې ورکړ چې نوی ډیلی به د افغانستان له ولس او نوي حکومت سره خپلو مرستو او همکارۍ ته دوام ورکړي. تر دې یو ورځ مخکې مودي ولسمشر اشرف غني ته ټلیفون کړی و. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون یو ځل بیا د شام په کوبانی کې د عامه وژنې د مخنیوي د اقداماتو غږ کړی دی. تېره ورځ په نیویارک کې د منځني ختیځ تر سفر وروسته بان کی مون خبریالانو ته ویل د شام د وضعیت په اړه اندېښمن دی.
I remain alarmed at the situation in Syria.
زه د شام د وضعیت په اړه اندېښمن یم. زه یو ځل بیا غږ کوم چې په کوبانی کې د عامه وژنې د مخنیوي او د ولسي وګړو د ساتنې لپاره د ګامونه واخیستل شي. خو راځئ چې دا یاد ولرو چې په شام کې ولسي وګړي له حتمي ګواښ سره مخامخ دي. د اسلامي دولت وسله والې ډلې له وحشت سره سره د شام حکومت هم د ولسي وګړو پر سیمو ناتاره بریدونه کوي.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویل د غزې تړانګي حالت د یوې لوی مسلې علامت ده. د زیاته کړه چې اصلي مسأله په منځني ختیځ کې د سولې د بهیر تمیدل یا ولاړ پاتې کیدل دي. کوردی چارواکي او قومندانان وایي د شام له سرحدي ښار کوبانی له ځنو برخو یې د اسلامي دولت وسلوال ډلې وسلوال په شاته بولی دي. تیره ورځ په کوبانی کې یو چارواکي وویل د امریکا هوایی بریدونو له کبله اوس د دې کوردی وړوکي ښار له 40% کمه برخه د وسلوالو تر واک لاندې ده. تر دې مخکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ویلي ول چې د ترکیې پر پوله د پروت دې ښار تر 40% پورې خاوره یې نیولې ده. په دې وروستیو کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د کوردی ځواکونو د ملاتړ لپاره په کوبانی کې خپل هوایی بریدونه زیات کړي دي. امریکایي پوځ وایي الوتکو یې پرون او بل پرون په کوبانی کې 14 حملې وکړې. بیگانه وخت روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایتالیې په میلان کې د جرمنی له وزیر اعظم انګیلا میرکل او تر دې وروسته له نورو بهرنیو مشرانو او د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشینکو سره ولیدل. پوتین تیره ورځ د بلغراد تر سفر وروسته میلان ته ورسید. نوموړی هلته هغه پوځي پریډ ته ولاړ چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال له ناسي ځواکونو د بلغراد په آزادولو کې د شوروي اتحاد د ځواکونو د ونډې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. د روسي ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف وایي پوتین ایتالیې ته په رسیدو لومړی له ولسمشر ګیورګو ناپولیتانیو سره ولیدل او د میرکل او د پوتین ملاقات تر بیګا ناوخته ځکه وځنډید چې پوتین د بلغراد سفر وغځاوه.
سلام پختونخوا،
د مشال رادیو خپرونې په 620 کیلو هرتز اوري. د پاکستان یو عدالت د اسلام سپکاوي په تور د عیسوي ښځې آسیې بیبي د مرګ سزا برقراره ساتلې ده. د خیبر پختونخوا کاروباریان وایي د ناملې له کبله شاوخوا 15% کاروباریان د پاکستان نورو سیمو ته انتقال شوي دي.
اوس هر یو سرمایه کار چې دی ځان لا خپل ګاډ ساتلی دي. دوه میاشتې مخکې زموږ صنعتکار زوی اوچت کړی و.
د حقانی شبکې د مهمو غړو انس حقانی او حافظ رشید نیول به پر دې وسلوالې ډلې څه اثرات ولري؟
انس حقانی چې کشرې زویز یو دغه مخکې خپل سبقونه ویل او چې کله د هغه نو وروڼه مړه شو نو هغې نه پس د مانې ذمهداري راغله.
په مومندو کې یو نه حکومتي تنظیم د یو کور په برانډې کې ښوونځی جوړ کړی دی. زده کوونکي وایي ډېر مشکلات لري.
نوکې کورستای شو د وبم پکې نشته او باتروم هم پکې نشته. نه پکار دی چې موږ لږه ټیسکول ساس
دا او نور سره د سندرو په سلام پښتونخوا کې اوریدای شي. له مشال راډیو سره اوسې. لومړی موضوع ته راځو. د پاکستان یو عدالت د اسلام سپکاوي په تور د عیسوي ښځې آسیې بیبي د مرګ سزا برقراره ساتلې ده. رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرښه ده، تفصیل راکړئ رابعه.
پامیر، تیره ورځ لاهور های کورټ د مرګ د سزا فیصلې خلاف د توهین رسالت ملزم د آسیه بیبي اپیل چې کوم دی هغه خارج کړی دی. د آسیه بیبي وکیل وینا ده چې هغې به د دې فیصلې خلاف سپریم کورټ کې اپیل کوي. پامیر، عیسائی مذہب سره تعلق لرونکي آسیه بیبي ته د پنجاب صوبې د ضلع نانکانه عدالت د مرګ سزا اورولې وه. آسیه بیبي ورومبه داسې یوه غیر مسلمه زنانه ده چې پاکستان کې ورته سزا ورکړل شوې ده. پامیر، د 15 بچو مور آسیه بیبي هایکورټ ته خپل درخواست کې دا موقف خپل کړی و چې مقامي عدالت د توهین رسالت په جرم کې سزا اورولو په وخت د حقایقو نه ډډه کړې ده او بغیر د ثبوت یې هغې ته سزا اورېدلې ده. پامیر کا 2009 هم کې له یوې ښځې سره د جګړې پر مهال آسیه بیبي چې کوم ده په هغې باندې د پیغمبر اسلام د سپکاوي تور لګول شوی و. آسیه بیبي د کال 2010 راشي د مرګ په خونه کې کېد ده. پامیر، څلور کاله مخکې آسیه بیبي ته د مرګ سزا اورېدلو خلاف ملک او ملک نه بهر چې کوم د بشري حقوقو تنظیمونه دي نو هغې له اړخه احتجاجونه شوي وو. د پامیر، د بشري حقوقو کوم تنظیمونه دي هغې وایي چې اکثر له دا د ذاتی دشمنی له وجې داسې پیښې چې دی مخې ته راځي
او د قانون د مجازاتو د قانون دغه مادي چې د ذاتی دښمنۍ لپاره کارول
کیږي. بالکل پامیر. او دا خبره هم مخکې به راغلی و سمو د مخکې چې اسلامي نظریاتي کونسل ځینې غړو دا تجویز وړاندې کړی و چې څوک د دروغو داسې د توهینې رسالت الزام لګوي یا د مذهب د سپکاوي په کار چې هغه تن ته هم د مرګ سزا ورکړی شي. خو بیا چې کوم د اسلامي نظریاتي کونسل دغه تجویز رد کړی و.
صحیح. ډېر زیاته مننه رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرښه ولا اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونو او صنعتونو اتحادیه چیمبر اف کامرس ان انډستریز مشران وایي د ناامنۍ له کبله له صوبې څخه شاوخوا 15% کاروباریان د پاکستان نورو صوبو ته انتقال شوي دي. دوی له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې له کاروباریانو سره د مرسته وکړي او دا چې د دوی د تحفظ لپاره د هم ګامونه واخلي. دا خبرې د چیمبر اف کامرس ان انډستریز مشرانو تېره ورځ په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړې چې تفصیل یې شبیر جان راکوي.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس نوې ټاکلې شوې مشر فواد اسحاق دا چیمبر نوې کاروباری پالیسی اعلان کړه. د دوی تر مخه دوی به په بیړني بنیادونو د ولاړو کارخانو او بیمارو صنعتونو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. نو دې سره به نه یوازې د صوبې معیشت ښه شي بلکې بیروزګاري به هم تر ډېره حده قابو شي. او د دې په وینا دې لپاره به دوی وفاقي او صوبایي مشرانو سره زر تر زره لیده کاته هم وکړي. د خپل ترجیحاتو په حقله باندې دوی مشال لیډو ته وایي
موجودہ انڈسٹری اسٹیٹس دی آگ کے بعض ڈیر بد حل کی دی داغو ٹکے دل دازوں پرائرٹی دے دل تا دے دا کم ہائیڈرل جنریشن کی گی مزید تا دے نیپرا باندے خرچ نشی اور دا تھرو ویلنگ چارجز زمنگ دے صوبے انڈسٹری تا ورک کرے شی بل زمنگ دا گیس کنیکشن باندے جو کم پابندی دے منگ باندے دا میراٹوریم چ لگے دے چا ختم شی بولے چ دل تا نہ کمرشل کنیکشن لگی نہ انڈسٹریل کنیکشن لگی اس کو ڈومیسٹک کنیکشن ہم نہ لگی.
بلخوا دا چیمبر سینئر وائس پریزیڈنٹ اروج احمد انصاری وائی چې تیر یو کال کې د خراب امنیت او د اغوا برای تاوان کیسونه زیاتې دوه لوجه خوشا 15% پورې لوی کاروباریان او کارخانه دار په پیښور پر خودو مجبور شوي دي او نور صوبو او خارونو ته تللی دي او باید دوی ترې تحفظ ورکړي شي.
لا اینڈ آرڈر کم سچویشن دے اسپیشلی کڈنیپنگ دے اس اری او سرمایہ کار چ دے زان لا اخپل دغا گارڈ ساتلی دی آئے کہ اگی ایکسپینس دی انکریز شی وی دی تا سوتا کہ دیش دی یادی دو میں اشتمک کم یو ازم گا سنت کار زوی او چت کڑیو ما گا اس پلاننگ کئی لگیا دے چ کہ ہی وانٹ ٹو موو ہز سیلف اس تا اسلام آباد کیو گوری زم گا پختانا ماشاءاللہ سمرا دی پکار دا دے چ زم گا دی خار کے زم گا دی صوبے کے لگ سیکورٹی میئرز برابر شی چ خلق چ دی مطمئن اباؤٹ 32-35% definitely movement شوه
ده. دا چیمبر صدر دا هم ویل چې یو خو کدا زبات رهګره او غربت زپلې ده نو بل خو کمرشل بانکونه هم د دې ځای کاروباریانو او صنعتکارو ته قرضې نه ورکوي او نو مرکزی حکومت د دوی لپاره خصوصي پیکج اعلان کوي.
دلته فاینانسینګ نه کوي بانکس او کا سوک فاینانسینګ کوي فار مارګیج دی وانټ پراپرټی فرام اسلام آباد او لاهور. د دې ځای انټرپرینور چې مخکې د بدحالی شکار دی هغه د اسلام آباد نه بنگلا کوم ځای نه روړي ته ولا مارګیج کی لاهور کې جائیداد کوم ځای نه روړي جو تا مارگیج کی نو دیکھ کے منگ لگ گیا جی اس اگدار فائنانس منسٹر سرا کورسپونڈنس کو تو اس وجہ دے ضرور سر مل کاتو کو پدا میرا بانیو کے دا گورنمنٹ دا کیس ڈرا کی چدا ریلیف منگ تے ملاو شی.
دا چیمبر مشرانو غختنو کڑا چ ددی صبح سو رحم لوی او واڑ کاروباریان دی یو خوا کتر ہگرے زپلی دی نبل خوا دوی تا د گیس او د بجلی لوڈ شیڈنگ ہم ستونج دی او باید مرکزی حکومت ددی صبح دے پارا خصوصی پیکج اعلان کڑی. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
اتلان خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان فقیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
غازی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړ
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ور ورکړ
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال ریډي واوري
د افغانستان د ملي امنیت ریاست تیر ورځ دا وکړه چې د حقانی شبکې دوه مهم کسان انس حقانی او حافظ رشیدی نیولې دي. د مشال راډیو خبریال مجید بابر په دې اړه د سیمه ایزو چارو لپو او خبریال رحیم الله یوسفزی سره خبرې کړې دي او له هغه یې پوښتنه کړې ده چې د انس حقانی نیول به حقانی شبکې ته څومره تاوان ورسوي.
دی پاکله خو لفعلا د افغانستان طالبانو او حقانی شبکې کسانو څه تبصره نه ده کړې او دا به مونږ انتظار کوو چې هغې دې باره کې څه وایي. خو دا ده چې انس حقانی چې و نو هغه خو کشرې زویلي او دغه مخکې خپل سبقونه ویل خو داسې معلومېږي چې کله د هغه نور وروڼه مشران چې کوم هغه مړه شو نو هغې نه پس په لږ عمر کې د مانو ذمهداري راله. د څه حیثیت په حقانی شبکې کې دای پاک لمن ته مکمل معلومات نشته. خو حقانی سره خو ټوله کورنۍ چې کوم دا جلال الدین حقانی هغه په دغې داسې تربیت شوی دی چې هغې مخکې هم شوروي اتحاد قوا خلاف چې کوم جنگ و یا بیا د امریکایانو د نیټو خلاف نو هغې کې هغې شامل وي او هغې مهم کسان دا می نورم پکشته خو دیسن اس کار کوي په خپل تحریک کې. خدا به اوس کته شي ځکه چې مخکې چې بدر الدین حقانی نصر الدین حقانی یا نور زامن محمد او عمر هغه چې په دغه جنگ کې مړ شو نو دا هغه نه پس حقانی شبکې کار چې دین هغه ودرېدل نه بلکې کار روانو نور خلک بیا دا کارونه کول یعنی دی فعالیت چې نو هغه سمجه مخکې او هغه شانتي روانو خو سمودې لپاره هغه کې یو رکاوټ راشي.
کدا خبر رښتیا وي او د افغان حکومت واقعتا د انس حقانی نیولې وي نو دا پس نظر ګورې آیا د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم نن سبا د اعتماد فضا ورو خکېږي دا د هغې نتیجه ده او که افغانستان کې امنیت ډېر ښه شوی دی
پاکستان او افغانستان یو بل سره تعاون کول د هغې ما په خیر باندې له دونه تعاون نشته چې هغې یو بل سره استخباراتي معلوماتو تبادله کوي او داسې یو بل ته اطلاع ورکوي چې دغه کسان درلو یا هغه ونیسه یا هغه کوم ځای کې شي داسې ما ته نه ښکاري. امریکا پاکستان یو بل سره د دې نه زیات تعاون کوو خو د افغانستان او پاکستان حکومت یو بل سره دا قسمه تعاون مخکې نه دی کړی او اوس هم زما په خیال باندې نشته.
د سیمه ایزو چارو لپو رحیم الله یوسفزی سره مو د مجید بابر مرکه اوریده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15580 15,000 او 15,000 کیلو هارت ساوریدل شي.
د پاکستان حکومت وایي د ایبولا ناروغۍ د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال پوهانو او چارواکو د عامې روغتیا وزیر سایری افضل تارر ته د دې ناروغۍ د مخنیوي په اړه وړاندیزونه ورکړل. په غونډه کې د روغتیا نړیوالې ادارې چارواکو هم ګډون وکړ. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د صحت و پاکی وزیر سایره افضل تارر په مشرۍ کې د څلور واړو صوبو او د گلګت بلتستان د صحت د محکمې چارواکو د صحت نړیوالې ادارې چارواکو د ایرپورټونو او امیګریشن افسرانو او د پوځي نمایندو یو مشترکه غونډه وشوه چې پکې د ایبولا وایرس په پاکستان کې د ممکنه خپرېدو مخنیوي لپاره تجهیزونه وړاندې شول. په دې غونډه کې دا تجهیزونه وړاندې شول چې په ایرپورټونو د تشخیص لپاره د سکرینینګ آلات دې ولګول شي او په هسپتالونو کې د ایبولا وایرس نه د متاثره مریضانو لپاره خصوصي واډونه جوړ کړی شي. د دې علاوه دا فیصله هم وشو چې د سلور واړو صوبو په نمائندګانو مشتمل یو کمیټه به هم جوړیږي کوم چې به ایبولا وایرس په اړه سرکاري اقداماتو ته عملی شکل ورکوي. بلخوا هم د اجلاس د خطاب په وخت د صحت نړیوال ادارې WHO وینا وه چې کومې تیزی سره ایبولا وایرس مختلف ملکونو کې خپریږي نو دا ویل ګران دي چې پاکستان هم د دې نه نشي بچ کېدی. د صحت نړیوال ادارې په دې غونډه کې په دوه قسمه اقداماتو زور ورکړی دی او ویلي دي چې یو په ایرپورټونو کې سکریننګ کول پکار دی او بل د دې وایرس په اړه ولس ته آگاهي ورکول پکار ده. د دې غونډې په اړه د صحت د وزارت ویان ساجد حسین شاه مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د دې وایرس ښکار یو مریض هم پاکستان کې نشته. دوی وویل چې د دې د مخنیوي لپاره حکومت متعلقه چارواکو ته هدایات جاری کړي دي.
په دې لړ کې موږ په ټولو داخلي او خارجي لارو کې کارکوونکو عملی ته د ایبولا بیماری په اړه معلومات ورکړل. د ایبولا متاثره ملکونو نه راتلونکي مسافرو به طبي معلومات اخیستل کیږي او که ضروري وه نو داسې متاثره مریضان به یوویشت ورځو لپاره مشاهده کیږي. د ایبولا د مرض علامات لرونکي مریضانو به اسپتال کې علاج کیږي او دې لپاره حکومت د صحت محکمې او په ایرپورټونو باندې موجود افسرانو ټریننګ هم کوي.
د ذکر د ایبولا وایرس د افریقا په درې ملکونو ګینی، لایبیریا او سیرالیون کې مخکې تر راغلی دی چې ورنه څه د پاسه څلور زره کسان مړه شوي او تقریبا لس زره متاثره شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د ملکن د درګې اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې ورسره کړې ژمنې پوره کړي او د بجلی پیدا کولو پروژې لپاره دی د دوی د نیول شویو ځمکو پیسې ورته ورکړي. دوی ګواښ کړی دی چې که حکومت یې غوښتنې په سنجیدګۍ پوره نه کړي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. ریاض موساخیل معلومات راکوي.
مشال ریډیو سره د خبرو اترو په وخت د ملکن درګې سیمې اوسیدونکو وینا وا چې د اوبو نه بجلی پیدا کونکي منصوبې ملکن تری باندې د کار شروع کولو نه وړاندې حکومت د دغه ځای خلکو سره د سړکونو، پولونو او نورو ترقیاتي کارونو وعده کړی وي خو تر دې دمه نه خو ترقیاتي کارونه وشو او نه ورته د خپل ځمکو پوره قیمت ورکړی شوی دی. د دغې سیمې یو اوسیدونکي بهر کرم مشال ریډیو ته وویل
چې مونږ بیا د جاب اپرچونیټی چور هغه مور نه کړ. خاص کر د چا چې مطلب دی لکه موږ شمار وو د ازمکه زمونږ درګې ده او هغه ازمکه چې کوم ده نو هغه ډېر په معمولی دی په دې وجه ورکړه چې راځي کړي له پکې څه پیدا مېلو شي.
هم دا راز یو بل تن لیاقت خان وای د خپل ازمکو د معاوضو د پاره د حکومت په ضد مقدمه هم کړی ده. دی وای
کمپنسیشن چې کم دی نو هغه پاتې دی او زمونږ د دې رقم د تر پاور او استاد چې کمی دی کنه دا غیم پیسې پاتې دی او د دې مېر مېرو د تنن چی څه دی پیسې
هم د درګې اوسیدونکو عزیز الرحمن مشال ریډیو ته وې چې پوزي حکومت تریز مکه قبضه کړي او که په جمهوری حکومت کې ورته هم خپل حق ملاو نشو نو دوی به په احتجاج لاس پوری کړي. عزیز الرحمن زیاتوي
168-69-70 موټه دي او آر یو سړي ته د جرې په سر پیمنټ شوی دی 48000 روپۍ د یو کاغذ د حکومت په خپل جوړ په بدماشه باندې دا ریټ مقرر کړی د مشرف صاحب حکومت په دې کانال هم نه کېدو
مشال ریډیو چې کله د دغه خلکو مسله د درګې نه منتخب شوی د کمی اسمبلی غړي جنید اکبر په وړاندې کې خوانو دوی
د
یادونې ده چې په ملکن تری هایډرو پروجیکټ 2001 کال کې د هغه وخت د صدر پرویز مشرف په دور کې کار شروع شوی و د کوم نه چې اوس 1 میگا واټه بجلی پیدا کیږي. ریاض موساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د قبایلی سیمې مومندو په پنډیالۍ کې یو نا حکومتي تنظیم نان فارمل ایجوکیشن یا نارسمي تعلیم یو پرایمري سکول جوړ کړی دی چې پکې ماشومان د سیمې د یو اوسیدونکي د کور په برنډه کې ناست وي او زده کړې کوي. په ښوونځي کې شاوخوا 40 ماشومان داخل دي. د دې ماشومانو د ستونزو په اړه د شاهنواز ترکزي رپورټ اورو.
دا اسکول یو نیم کال وړاندې جوړ شوی چې پکې صرف دوه جماعته ماشومان شته دي چې شمېر څلوېښتو نه زیات دی. دوه ماشومان چې دې اسکول کې سبق وایي خپلې ستونزې داسې بیان کړي.
نو پکې کورستای شو نو پکې دغه شته بلډنګونه او دغه هم پکې نشته اوبه هم پکې نشته لیټرین. مونږ چې ګرمي نو مونږ ګرمۍ ته ناستی یو بیا دغه بیا یخ باد لګوي چې پکه اول کې کورسای هم پکې نشته او میزونه او باتروم هم پکې نشته دی او د اوبو تکلیف. مونږ پنځم پاس کو دلته هوایي اسکول هم نشته کومه پکار دی چې مونږ له غټې اسکول ساتو.
دا خټونه جوړه شوې وړه برنده چې په دوه اړخیزه دیوالونو کې لوی لوی سوري د هوا لپاره پریښي دي. پکې د ناستې لپاره کټونه پراته دي. ماشومان د برنډې بهر په ټاټونو یا ټغرو ناستې او زده کړې کولې. یو بل ماشوم وای
کاشی په دې حکومت ته چې دی بلډینګ او دا کورسۍ مو سیار سره راوړي. ماشومان ته تکلیف دی چې اوبه نشته دی باتھرومونه نشته دی او د برنډه کې ناستې کنه هدي کې باران هم راکیږي. دی په کار دی دغه جوړ کی بلډینګ.
بیا مو دغه اسکول د استاد زاکر سید سره خبرې وکړې.
جنکۍ پکې ډېر دلکان تعداد کم دی ځکه چې نور د جنکو سکول نه نشته. دا مونږ سره دلته تقریبا 15 کیلومتره لرې دی هغې ته نشي تللی. نو لکه دا ګټه ورکړه چې دا ماشومان بل کلي ته اوس نشي تللی نور سکولونو ته. دا ګټه ورکړه چې خپل کلي کې پاتې شو او د نورو ماشومان هم تکړه شو.
په یاد سکول کې د استاد په وینا چې نور سکولونه ډېر لرې دي او که دا د یوې برانډې سکول هم نه وي نو دغه ماشومان هلکان او جنکۍ به بې تعلیمه لویې دي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پنډیالی.
او راځي چې اوس هم د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې د غزالی جاوید په غږ سندره واورو.
لگنی پو حق جانا زدی سایم تا
او راځي چې وس درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړم، ځکه چې په پیښور کې نه نیمه او په کابل کې 9 بجې شوې. په پاکستان کې یو عدالت د اسلام د پیغمبر د سپکاوي په تور د بندي خزي آسیې بیبي د مرګ سزا برقرار ساتلې ده. تېره ورځ د آسیې بیبي وکیل رسنیو ته ویل لاهور های کورټ د سزا پریکړې پر ضد د دوی غوښتنلیک یا درخواست رد کړ. دوی ویل اوس به سپریم کورټ ته اپیل کوي. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونو او صنعتونو اتحادیې چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز مشرانو تېره ورځ وویل د نامنۍ له کبله د صوبې شاوخوا 15% کاروباریان د پاکستان نورو برخو ته انتقال شوي دي. د پښتونخوا حکومت تر اوسه پر دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین حکومتي چارواکو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان کډوالو خپلو کلیو ته ژر او په باعزته ډول د ستنېدو هڅې وکړي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې په قبایلي سیمو کې د پرمختیایي کارونو د ارزونې د یوې غونډې پر مهال وکړه. هند وایي ښایي د افغانستان نوی حکومت وتوانېږي چې د ترهګرۍ او سختدریځۍ پر ضد لا پیاوړې مبارزه وکړي. تېره ورځ د هند وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي نریندر مودي او د ملي یووالي حکومت له اجرایوي مشر عبدالله عبدالله یو بل سره په ټلیفون خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون یو ځل بیا د شام په کوبانی کې د ټول وژنې د مخنیوي د اقداماتو غږ کړی دی. تېره ورځ په نیویارک کې د منځني ختیځ تر سفر وروسته بان کی مون خبریالانو ته ویل د شام وضعیت په اړه اندېښمن دی. کوردي چارواکي او قومندانان وایي د شام له سرحدي ښار کوبانی ځنو برخو څخه یې د اسلامي دولت ډلې وسلوال په شا تمبولي دي. او بیگانه وخت روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایتالیا په میلان کې د جرمني له وزیر اعظم انګیلا میرکل سره ولیدل. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس روس پانا خپل ادارې کې وایي چې یو طرف ته خیبر ایجنسی کې ځنروجون کې حمله کې وته نمړو او نورلس جوبل شوې دي، نو بل طرف ته مومندو ایجنسی کې د وی کاروای دوران یو امن رضاکار مړ او یو جوبل دی. او د دې سره سره جنوبی وزیرستان کې د بارودو سرنګانو چاودنو کې لس اف سی هلکاران جوبل دي. او دا ټول پیښې ښایي هر څوک ضربیاز اپریشن د وسلوالو ډیر نقصان کړي، خو بیا هم دوی د حملو توان لري او د وسلوالو مکمل خاتمه لپاره اوږد او موثر جنگ پکار دے. ادریا مخکې د افغانستان په حواله لیکي چې د افغانستان نوی حکومت هم طالبانو سره د مذاکراتو اشاره ورکړي او دغه لړکی د پاکستان نمرستي غواړي، خو خبرداوي چې د افغانستان کورنۍ مسله افغانان په خپل حل کړي، ځکه چې پاکستان په خپل مسلو کې نښته دي. او بل دا چې پاکستان تل د افغانستان سره ښه تعلقات غوښتي او هلته د امن لپاره یې خپل مثبت کردار ترسره کړی دی. ادریا اخیری کې لیکي چې پخوانی افغان ولسمشر د پاکستان د حل او زلو مثبت جواب نه دیور کړي او د دې په بدل کې په پاکستان تورونه لګولي. الن کې پاکستان د امن په خاطر خپل جیلونو کې قید افغان طالبان هم خوشی کړي وو، خو که اوس هم افغانستان د پاکستان مرستې غواړي نو باید چې اشرف غنی د تیر ولسمشر حامد کرزی په سیر د بدګمانو او شکونو پالیسی خپل نه کړي او د پاکستان د مثبتو اقداماتو مثبت جواب ورکړي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو مشرق ورځپاڼې خپل ادارې په خیبر پښتونخوا کې په تعلیمي ایمرجنسی لیکلې ده او وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د تعلیم لړکی د هنګامي حالاتو د اعلان باوجود په صوبه کې 329 سکولونه بند پراته دي چې لکبلې د تعلیم شرف ورس پورس کمیږي. دوه ادارې په وینا چې تعلیمي عمله موجود ده، تعلیمي محکمې موجود دي، تعلیمي نظام شته، نو بیا څه وجه ده چې دومره په لوی شمېر کې سکولونه بند پراته دي؟ ادارې مخکې لیکي چې په ځینو سکولونو کې باسر خلکو حجرې جوړې کړې دي او یا یې د مال ساتلو لپاره کاروي. نو آیا حکومت دومره کمزورې دي چې دغه خلکو نه سکولونه نشي خلاصولی چې ورسره د ماشومان ژوند په داو لګیدلې؟ دریا اخري کوي چې د خیبر پښتونخوا حکومت پر اختیار په تعلیم عام کولو کې سنجیده وي، نو باید چې د تعلیم معیار ښه جوړولو او تعلیمي شر زیاتولو سره سره په حقیقي مانو کې تعلیمي ایمرجنسی ولګوي او دغه 329 سکولونه په فوري توګه خلاص کړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼه واشنگتن پوسټ وایي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د پاکستاني او طالبانو ځینو مشرانو یو ځای کېدو اعلان ځکه هم ډېره سنجیده او خطرناکه خبره ده چې اسلامي دولت یوه ظالمه ډله ده. وال سټریټ ژورنال وایي په افغانستان کې د حقانی شبکې د یوه مهم مشر انس حقانی نیول د افغان ملي امنیتي ادارو لویه کامیابي ده. دواړو لیکنو مهمه برخه له مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې د پاکستانی طالبانو د مشرانو لخوا په منځني ختیځ کې د فعالې وسلوالې ډلې اسلامي دولت سره د بیعت موضوع راغستې ده. ورځپاڼه لیکي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پراخیدونکي نفوذ یوه بله نښه داسې څرګنده شوې ده چې د پاکستانی طالبانو ویاندو پنځو سیمه ییزو طالب مشرانو د تیرې نهې په ورځ اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د بیعت اعلان کړی دی. د ورځپاڼې په خبره ځینې څېړونکي وایي چې د پاکستانی طالبانو د مهمو مشرانو لخوا دغه اعلان دې ته اشاره کوي چې د افغان طالبانو په مشر ملا محمد عمر باندې د پاکستانی طالبانو اعتماد کم شوی دی او که دغو طالبانو غوندې نورو وسلوالو هم خپلې وفاداری بدلول پیل کړل نو دا به نه یوازې افغان او د پاکستانی طالبانو ډلو ته لوی زیان وي بلکې دواړه حکومتونه به هم په هغه صورت کې د ډیرو ستونزو سره مخ شي که دغو طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هغه چلونه او لارې خپلې کړې کومې چې هغوی په شام او عراق کې خپلې کړې دي. ورځپاڼه په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو د ادارې د مشر اعجاز خټک له خولې وایي چې دا ځکه هم په پاکستان او افغانستان کې یو ډېر سنجیده او خطرناک رجحان دی چونکې دغه وسلواله ډله د القاعده او افغان طالبانو نه هم ډېره د تشدد او ظلمه ډکه ده. ورځپاڼه دیاتوي چې د پاکستانی طالبانو د تیرې نهې د ورځې دغه څرګندونې چې د طالبانو تحریک یې پرېښودو به د پاکستانی پوځ هغو هڅو ته نور طاقت وبخښي چې د دغه ډلې پر ضد یې کوي. خو اعجاز خټک بیا وایي چې د پاکستانی طالبانو ترمنځ اختلافات به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره په سیمه کې د وسلوالو راغونډولو ته نورې لارې هم هوارې کړي. بلخوا امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل هم په خپل راپور کې د افغان امنیتي ادارو لخوا د حقاني وسلوالې ډلې د دوو مهمو مشرانو انس حقانی او حافظ رشید د نیولو موضوع راخستې ده. راپور د افغان حکومتي چارواکو په حواله دیاتوي چې د حقانی شبکې دا ډیر مهم مشر د تیرې نهې په ورځ د افغانستان په خوست ولایت کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی دی. چارواکي وایي چې د انس حقانی نیول یوه ډیره مهمه کامیابي ده او د دغه چارواکو په خبره هغه ځکه هم ډیر مهم و که چېرې د دغې ډلې موجوده مشر سراج حقانی مړ او یا ووژل شي نو د هغه نه پس بعد دغه ډلې بل مشر انس حقانی و. ورځپاڼه دیاتوي چې د انس حقانی سره نیولې شوې بل مشر حافظ رشید هم ډیر مهم کس دی. هغه به د دغې ډلې لپاره ځانمرګي برید کوونکي تیارول او په کابل او نورو سیمو کې به یې د اهدافو شناخت کولو. په کابل کې د امریکا سفارت تر دا مهال په دې اړه څه نه دي ویلي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی وایي د افغانستان نوې اداره به ښایي وتوانېږي د تروریزم او افراطیت پر وړاندې اغیزمنه مبارزه وکړي. نریندر مودی یو ځل بیا د افغانستان له خلکو او نوي مشرتابه سره د خپل هیواد مرستو او ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی دی. مودی تېره ورځ د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له اجرایوي مشر عبدالله عبدالله سره د ټلیفون په کرخه خبرې وکړې. تفصیل د فریبا ظاهر پر رپورټ کې.
د هند صدر اعظم ویلي افغانستان به د نوي حکومت له راتلو سره د سولې بریالیتوب او پرمختګ په لوري مخته ولاړ سي. نریندر مودي دا څرګندونې هغه مهال وکړې چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله ته د ټلیفون له لارې د نوي دندې مبارکي ورکړه. د هند صدر اعظم دفتر څخه په ویلې مې کې راغلی چې ښاغلي مودي د افغانستان د خلکو او نوي مشرتابه هغه هڅې وستایلې چې د وی د تاریخي او سولې سیاسي انتقال په برخه کې کړې دي. مودي زیاتوي چې په دې سره به افغانستان وتوانېږي د افراطیت او تروریزم په وړاندې لا اغیزمنه مبارزه وکړي. په ویلې مې کې راغلی چې د هند صدر اعظم عبدالله عبدالله ته د خبرو پر مهال له افغانستان سره د هند د بشپړ ملاتړ څخه ډاډ ورکړ او ویلې دي چې هیواد یې د افغانستان د خلکو او حکومت هغه هڅې چې د خپل هیواد د لا پیاوړتیا، سوله او ډیموکراسۍ لپاره کوي. دغه راز د هند صدر اعظم ډاکټر عبدالله عبدالله ته په نږدې راتلونکي کې د هند سفر بلنه ورکړې ده. اعلامیه زیاتوي چې عبدالله هم هند افغانستان یو رښتونی او همیشنی دوست وباله او ژمنه کړې چې په یو مناسب فرصت کې به هغه هیواد ته سفر وکړي. هند په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان یو له لویو مرسته کوونکو هیوادونو څخه پاتې سوی دی. دغه هیواد په تیره څه باندې یوه لسیزه کې د بیا رغونې په برخه کې د افغانستان سره شاوخوا 2 میلیارد ډالره مرسته کړې ده. تېر کال افغان حکومت ومنله چې د امنیتي بنسټونو افغانانو ګڼ شمېر افسران د هند په پوځي پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي. هند او افغانستان په 1990 کال کې د ستراتیژیکو همکاریو یو تړون لاسلیک کړ چې پوځي همکاري هم پکې شامل ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې زنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت را باندې تیر هر څه ته
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
په فارن پالیسی مجله کې د هند او پاکستان د اړیکو په اړه لیکنه خپره شوې ده. په لیکنه کې لیکوال د دې روښانولو هڅه کوي چې هند ولې له پاکستان سره ډیپلوماټیکي خبرې منسوخې کړې. لیکوال وایي بھارتیا جنتا ګوند له دې لارې د هند تر واک لاندې په جمو او کشمیر کې د راتلونکي کال انتخاباتو د ګټلو انتخاب امکانات زیات کړل. په فارن پالیسی مجله کې د هند او پاکستان چارو پوه کوستوف چکرابورتی لیکنه خپره شوې ده. دی وایي د اگست په میاشت کې چې د هند او پاکستان ترمنځ د بهرنیو چارو د سیکرټرانو د کچ خبرې منسوخې شوې نو دا ځکه حیرانوونکی کار و چې له دې د پاکستان لپاره د هند د بهرنیو چارو تګلارې د تتوالي پته ولګېده. بھارتیا جنتا ګوند چې تیر ځل هم په واک کې ونو له پاکستان سره د سوداګرۍ لپاره په جوړجاړي خبرې وکړې خو روان کال د دې ګوند په انتخاباتي منشور کې د پاکستان په اړه توند دریځ موجود و. کله چې د وزیر اعظم نریندر مودی ګوند انتخابات وګټل نو بیا یې د خپل ګوند د تیر حکومت تګلاره خپله کړه او د خپل لوړې مراسمو ته یې د جنوبي آسیا هیوادونو مشران ور وغوښتل. په دوی کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم شامل وو. تر دې وروسته چې کله په نوي ډیلی کې د پاکستان سفیر د هند تر واک لاندې د کشمیر د سازمان حریت کانفرنس له غړو سره ولیدل نو ډیلی له اسلام آباد سره د سیکرټرانو د کچ خبرې منسوخې کړې. لیکوال وایي د کشمیر لانجه د هند او پاکستان پخوانی هغه ده. پاکستان دریځ لري چې دا مسأله د کشمیر سیاسي سازمانونو او نړیوال منځګړتوب له لارې هوار کړل شي خو هند دا خبره نه مني. د چکرابورتی پاند هند کولای شو چې د حریت کانفرنس له مشرانو سره د پاکستانی سفیر د ملاقات مخه ونیسي لکه هند دا مشران نظربند کولای شول او دا د هند تر واک لاندې کشمیر کې نوې خبره نه ده. لیکوال وایي د خبرو منسوخولو د مودی د انتخاباتو منشور تګلاره ښکاره کړه او بیا د اجیت دوول د قومي سلامتیا د مشاور په توګه ټاکلو هم روښانه کړه چې د هند د بهرنیو چارو تګلاره سخته ده ځکه چې دوول پخوا په استخباراتو کې وو او د پاکستان په اړه سخت دریځ لري. په لیکنه کې راغلي که هند د کشمیر په اړه له پاکستان سره خبرې وکړي او دا خبرې بریالۍ شي نو پاکستان به یاغیانې ډلې کشمیر ته او د هند نورو ځایونو ته له ورتګ وګرځوي چې دا کار به په هند کې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د مودی دا پریکړه چې له پاکستان سره خبرې وځنډوي د هند په کورني سیاست کې ورته انتخاباتي رعایتونه ورکوي ځکه چې په جمو او کشمیر کې راتلونکی کال انتخابات کیږي او بھارتیه جنتا ګوند وار د مخه ویلي دي چې هلته به انتخابات وګټي. لیکنه زیاتوي بھارتیه جنتا ګوند په خپل کار ښایي په جمو او کشمیر کې انتخابات وګټي او په نتیجه کې به یې د پاکستان په مقابله کې یو آئینی اعلی لاسته راوړي ځکه چې د خلکو په واک به بھارتیه جنتا ګوند له نوې ډیلی سره د کشمیر اړیکې پیاوړي کړي.
د تاریخ پاڼه
بالاحصار جو ہے ادال کا یو اونڈے ہوتا ہوا یا یو اڑو کے شان گھر ہو یا یو غٹ پائل ہو داغی پسر باندھے جی کم دنوں دا کلا جوڑا گرام ہو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیاں کے با دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نہ پی خاور اور سمر کیپٹل کابل
ڈیر زر ل مشال ریڈیو نا
او راځي چې اوریدونکو وسته شان خان مسجد په غږ باندې دا سندر واو. مشال راډیو اور شان خان مسجد په غږ مسندر اوریدا ګارډین ورسپانې کې په کندهار کې په عمومي ډول نجونه په اسانه لکوره د باندې وتلو او زده کړو ته نه پریښودل کیږي. د ورسپانې په خبره لس کاله مخکې په کندهار کې د عصري تعلیم یو انسټیټیوټ جوړ شو چې په ډېرو کمو پیسو یې نجونو ته د اعلی معیار زده کړې ورکولې. په لیکنه کې راغلي اوس دا انسټیټیوټ د تړل کېدو له امکان سره مخامخ دی. د دې څه لاملونه دي؟ د دې پوښتنې ځواب له نجیب عامر اورو.
ګارډین ورسپانه د کندهار ښار د یوې تعلیمي ادارې کیسه کوي چې نجونې ورته په بس کې ځي، مخونه په برقو پټ کړي وي او د عصري زده کړو انسټیټیوټ ته ننوځي. کله چې دغه نجونې ښوونځي ته ورسېږي، خپلو نورو سویلیو او ټولګیوالو نجونو ته غاړې ورکوي او صنف ته د ننوتلو نه وړاندې د یو بل سره کیسې کوي. ګارډین لیکي دا چې د ښوونځي فیس د میاشتې یوازې یو ډالر یا څه د پاسه 500 افغانۍ دی، نو ځکه په دې انسټیټیوټ کې د غریبو او مالدارو دواړو ډولو کورنیو نجونې زده کړې کوي. په دغو کورنیو کې د مامورینو، دوکاندارانو او ډاکټرانو بچي شامل دي. ورسپانه لیکي د کندهار غونډې په یو دودپال ځای کې د ځینو نجونو لپاره دغه انسټیټیوټ له کوره د بهر وتلو یوازینۍ لاره هم ده. اکثر نجونې وایي یا د انسټیټیوټ ته د راتګ نه مخکې دوی د کور په څلورو دیوالو کې بندې ناستې وي او یوازې خپلو واده شویو خویندو کره یې کله ناکله تګ راتګ کوي. شو ګارډین ورسپانه لیکي داسې ښکاري چې د کندهار د عصري زده کړو د انسټیټیوټ دروازې به زر وتړل شي، ځکه چې د نړیوالو ځواکونو له افغانستانه د وتلو سره ډېرې ادارې د پیسو د کمبود سره مخ شوي چې دغه انسټیټیوټ هم پکې دی. د کندهار د عصري زده کړو انسټیټیوټ په 2006 کال کې د کاناډا د حکومت په مرسته جوړ شوی و. کله چې کاناډایي ځواکونه په 2011 کال کې له کندهار ووتل، د دې انسټیټیوټ اقتصادي مسؤلیت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اوږو پریوت. په 2013 کال کې دغه مرستې هم بندې شوې او داسې ښکارېده چې دا انسټیټیوټ به وتړل شي، خو ځینو بسپنه ورکوونکو د روان کال تر منې پورې د پیسو مرسته وکړه، خو اوس بیا دغه انسټیټیوټ د بندېدو په درشل ولاړ دی. د کندهار د عصري زده کړو د انسټیټیوټ رئیس احسان الله حیرانه ده چې څو کاله مخکې بهرنیانو د نوموړي تعلیمي ادارې څومره حوصله افزائی کوله خو اوس یې داسې په اسانه په میدان پرېږدي. نوموړی وایي د دې ادارې نجونې د یوې لسیزې لپاره په پرمختللې فضا کې وروزل شوې او دا چې د بهرنیانو له وتلو وروسته به د دوی ژوند سره رقم وي دوی یې تصور هم نشي کولی. احسان الله ګارډین ورځپاڼې ته ویلي هغه د ولایتي حکومت، ولایتي شورا، د تعلیم د وزارت، د میرمنو د وزارت، د امریکا او کاناډا د سفارتونو او ځایي سوداګرو نه د مرستو غوښتنه کړې خو ټولو ورته د نه ځواب ورکړې. اوس هغه حیرانه ده چې نور نو د مرستو لپاره چا ته لاس وغځوي. ژیلا اوس 28 کلنه ده او د کندهار د عصري زده کړو د انسټیټیوټ نه د زده کړو د ترلاسه کولو نه پس د ملګرو ملتونو د ماشومانو په اداره یونیسف کې کار پیدا کړی. اوس دومره معاش اخلي چې د کورنۍ سوار لسغړي پرې پالي. د نوموړي شپږ وړې خویندې اوس درس وایي. هغه د کندهار د عصري زده کړو د انسټیټیوټ په ممکنه تړل کېدو خواشینې ده او وایي د هغې خویندې هم د حق لري چې د دې په څیر عصري زده کړې وکړي.
لنجیب عامر مو د مقالې مهمې برخې اوریدلې. د پاکستان وفاقي حکومت وایي په سوات کې به د ملال یوسفزی په نوم د الوتکو د مرمت او د الوت روزنیز مرکز جوړوي. د حکومت په وینا له دې کاره یې مخه ده چې د سوات ځوانانو ته هم د روزګار او د هنر زده کړو موقع برابرې کړل شي. سراج زهیر معلومات راکوي.
لو مشل ریډیو سره خبرو کې د پی آی ای یا پاکستان انټرنیشنل ایئر لائن د مطبوعاتو څانګې یو افسر مشود تاجور اووی چې د دوی ادارې پریکړه کړې چې د سوات ځوانان به اوس د ایئر کرافټ انجینیرینګ تعلیم او جازونو تربیت هم په سوات کې ترلاسه کوي. د نوموړي په وینا چې د لړکی ټوله تیاری سرته رسیدلې دي او په نومبر کې به د وزیر اعظم نواز شریف د هوا بازۍ سلاکار شجاع عظیم د دې مرکز پرانست کوي. نوموړي د لړکی زیاته کړه
پشاور سے روزنے دا پارا کراچی تراتلو دا ډیر ګران کارو ځکه چې په کراچی کې زمونږ مین سنټر او ټول خلکو به هم هلته تربیت ترلاسه کولو. نو په دغه وجه حکومت فیصله وکړه چې د دومره لری لری خلک دلته راځي نو ولې نه د دغه خلکو په خپلو علاقو کې د تربیت مرکزونه جوړ کړی شي چې دا شان دوی په اسانه د هوا بازی او جازونو سمولو روزنه ترلاسه کړي. نو دغه د پارا حکومت فیصله کړې ده چې د سوات په ګډون به د ملک مختلف برخو کې دولس مرکزونه جوړولی شي.
کله چې مشال ریډیو د حکومت د دې فیصلې په اړه د سواد دی وی ټریولینګ ایجنسی مالک او د هوا بازی د چارو ماهر افضل شان او پختل نو نوموړي وي
یک پرس کړه اعلان کړی او واقعي په سواد کې د نمونه ټریننګ کالج یا د نمونه ټریننګ سنټر کولاوي. نو دا د سواد د خلکو لپاره د سواد زلمو لپاره دا یو ښه اقدامي خلک بدل تر ټریننګ حاصل کی او مطلب دا چې کدل تا پاکستان کی جاب نہ ملائے گی باہر ملک نو تبلاٹ سی جاب ہو کی خو ضرورت تے خبر دے چے دا سوات ایئرپورٹ سی دے اگد تی رسو کا للا سی بندے پکا دا سی دا سوات ایئرپورٹ دا گے سر سر کلاو کی پی ایل تے فلائٹ نو شروع کی سی دا سوات سیاحت ام ترقی ہو کی سینٹر کلاوالو سر سر دا ضروری خبر گنم چے دا سوات پ ترقی کی دا پی ایچ دا قومی دار دا چا پ خپل کردار سی دے اگادا کی
دا مشت تاجور پوینا چے پدی دولس مرکزوں کی یو پ لاہور او یو پ پنڈی کی جوړ کړی شوی دی او همدارس با په پیښور او کوئټه کې هم مرکزونه جوړولې شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د منځنۍ کرمې اوسیدونکي وایي حکومت دې د ځنګلونو ساتنې اقدامات وکړي. د دوی په وینا په سیمه کې درګرده خلک د ځنګلونو ونې وهي چې لکه بلې آب و هوا خرابه شوې ده. انتظامیه وایي د ځنګلونو وهل ناقانونه کار دی. طارق اورکزی تفصیل راکوي.
منځنۍ کرم ایجنسی اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې د ځنګلونو رقبه په تیزی سره په کمیدو روانه ده ځکه چې دلته ونې او بوټي په ډېرې بدردۍ سره وهل کیږي. اوسیدونکو په خبره په سیمه کې د لرګو سمګلاران ځنګلونه په ناقانونه توګه وهي او قیمتي لرګي ترې نورو سیمو ته وړي. پټان عبدالخالق په نامه یو کس مشال ریډیو ته وایي چې د سیمې ځنګلونو ته د وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیاتو په وخت ډېر تاوان رسېدلی دی. ده وویل چې په سیمه کې ځنګلونه په ختمېدو دي چې د دې یوه غټه وجه دا هم ده چې دلته لرګي د ذاتي کار لپاره په ډېره زیاته توګه
حکومت
د ځنګلونو حفاظت یقیني کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ځای خلکو تر مخه د سیمې په ځنګلونو کې چیړ پلوسا، یوکالیپس، روبینا، لاچی او د یارنا علاوه یو شمېر بوټي شتون لري. د منځنۍ کرم ایجنسی د انتظامیه مشر چارواکی مرسیال پولیټیکل ایجنسی سیف الاسلام شاه مشال ریډیو ته وایي چې ونې او بوټي وهل دا یو جرم دی او که څوک هم په دې کې کاکړ ونیول شو نو د هغه خلاف به سخت ګام اخیستلی شي. دوی ویل چې په سیمه کې دوی ځای پر ځای پاټکې جوړې کړې دي چې ورسره د لرګو د سمګلنګ مخه ونیسي. دوی دا هم ویل چې دوی هڅه کوي چې په روان وخت کې نور نوي بوټي وکاري چې په ځنګلونو ټکه سیمه ډېره کړي.
دوی کې موږ لګیا یو چې دلته سنټرل کورم چې کوم دینو زمونږ سره داسې یو فرټایل ایریا دی چې دلته چې څومره فارسټریشن وشي نو هغه وي. موږ دې لپاره شجرکاری مو هم دلته ډفرنټ نرسریز دې لپاره موږ کوشش کیو چې یره دا به موږ سره مختلف پروجیکټ سیدا براشي او دا دلته کې کارونه وشي.
سیف الاسلام شاه وایي چې ځنګلونه وهل په ماحول ښه اثر نه لري نو پکار دی چې موږ ټول په شریکه د دې خیال وساتو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش. او زموږ خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدئ شئ. راځي چې وسط حشمت سهار او ستاری یونس په غږ دا سندره واورو.
سنا تو بلا نہ خیس تیو پلزان زمان کا